ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو ته غواګیاست د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست ویم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغو هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوي دي. په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه شلو اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې له مخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې به له خپلو میلمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپایي ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 3 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتن لیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نو موړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې لو اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خان سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اوتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګواخ سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اوتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه‌شنبه د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامله مجرم پیژندل شوی وو د ترکیې لارې کابل ته ریپورت کړي. د ډیپورت شوی افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اوتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اوتریش کې میشت افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونډیرو په سخت لارو باندې راغلی او لارې کې محرق مشکلات کتلی او لگا تند او نو غبل ورځ زما کیس رد شوی دی. دلته په اوتریش کې نو ډیر وضعیت هم خراب دی، ډیر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بده ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیه نه دی منل شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړی. د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع خپل درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پارلمان کې د ادغام د شورا غړی او خبريال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکر الله پاسون چې د هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبريال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې له اروپا او یا ځینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبري وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریک کړي. ښاغلی آصفي او ښاغلی پاتون دواړو ته خراغلاست وایم. آصفي صاحب، پیل بل تاسو وکړو، د اروپایي ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالي اقدام چې ممکن له پجرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې زنډیدلی دي یا د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناکه پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیر زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب، تاسو ته، ښاغلي پاتسون ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. ګروان کال د پال رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کیږي چې افغانان د بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي، خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په وروستیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسه او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایا او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه دی او دا مونږ نشو کولای رات کو چې ځینی افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړي توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینی جرمونه ترسره کړل، او ځانګړي توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینی پیښې رامنځته شوې، لکه په مونشان ښار کې، په منهایم ښار کې او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغه کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینی افغانان ښکیل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل. او متاسفانه دغه ټول دغه انزور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله. او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغه کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکیل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول. او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده، په ټولنه کې مدغم نشول، متاسفانه زده کړې و نه کړې، او تقریبا د 15 کال چې دلته وسیږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي، او کله چې کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بل مثلا دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي. یعنی دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې، دا باید زر تر زره ولېږدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د پیل رئیس تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلی دي او په دې موضوع باندې خبرې کړي. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا کار وکړ چې د آلمان لوړ پوړی چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هغلته شتون درلودل او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع مفصلې خبرې کړي. او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا افغانان دي دلته پالمان کې چې د غو لیست نیولې دي چې هغه افغانستان ته ولیک دی یا خرج کی یا ډیپورت کړي او په دې باندې ډېر چټکی کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي. یو هغه زحمت وباسي، هغه د درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غالي خپل راتلونکي جوړ کړي. مونږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټول اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې په تېرو څو کلونو کې ډېر ښه ودلېدل. ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر سؤال لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل المان دلته راوسته یم، زه هم همدا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ماته مو وایي چې اوس خو وطن هم آرامه دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ. نو دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیګل کېږي دا ټول واقعا مجرمین وایي، او تر اوسه پورې دغه څه موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کیږي. آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کیږي دا واقعا مجرمین دي که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي، یا د هغوی هغه دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدیږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیا ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، دی غو سرنوشت به څنګه کیږي او راتلونکی به څنګه کیږي. دغه تل ز شک لرم او دغه تل ز زما ویره هم هم داده چې راتلونکی کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې، او حاکمې ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا مونږ بل لار نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره پر څو دغه دی پورتس یا د یستلو مسله ممکنه شي، او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر موږ باندې اعتماد وکړي او پراتونکو ټاکنو کې زیاتې رای واخلو، بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسته مې ترلاسه کړي، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رای راکوي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادیږي، یعنی د نورو هیوادونو نه څوک نه یادیږي. او دا خبرونه کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، المان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډېر بد او منفي خبر.
یعنی المان کې خو دا ټولو ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا وروسته پاتې هیوادونه دي، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي، او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوریو کې نه وي. خو لدې چې په ځینو جرمونو کې دوی خېلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو، ځکه هم د دوی نوم ډېر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون صاحب، تاسو ته هم زیات ښه راغلاست وایم. په همدې اولې مسلې به له تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنا ده د اروپایي ټولنې دغه یو جمعي اقدام که واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري، چې د شلو هیوادونو تقریبا شلو هیوادونو چارواکو دا غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې د پناه رد شوي دي او قانوني عقد اوسېدو نه لري له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي، دا څنګه د زنګ خطر دی، څومره فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنځه سپتاس ته او خبري سيتي سپتاو د ازادي راډيو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغه یو خبر اوري، نو تابند د په ذهن هم بد تاثیر کوي او د یو ډول رواني فشار لاندې راځي او رواني اغیز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایی شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایی کمیسون ته کوم وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې ورته مجرم وي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړې، د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه او تر ډېره یې که در دې دوه خبره کې دا نو ممکن ځنی کې سونه تر ډیر رات شي وسه خو ل 2021 کال را ورسته چې کوم کې سونه وړاندې شوې دي په جمی شکل وړاندې شوې دي او هغه واضح دي په پتیر کې فردي ستونزې به له وسنۍ حاکمې ډلې سره نو اوس خو هرڅه معلوم دي چې حاکمې ډله په افغانستان واکمنه ده او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بیرته دوی ته ور واستول شي هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد دی لږ تر لږه دیو نسبي امنی خاورې په توګه دلته دغه ډل نه راکډوال کېدل نو هغه کډوال چې اوس کډوال دلته کې شنو وړاندې کوي ولی کیس رات شي ولی د دوی کیس ونه منل شي دا یو لوی پوښتنه ده یو لوی سوال ده چې باید له اروپایي تیاری سره د دې حل هم موجود وي په دغه مجالسو کې په دغه پریکړو کې دا وړاندې کوي چې دوی ولی د افغانانو کیسونه لري په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تیر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلات سره مخ دي په اوس وخت کې د افغانستان ک مبالغه ونشي هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمه ته لاړ شي خپل ژوند جوړ کړي خپل راتلونکی تضمین کړي لږ تر لږه د یو انساني ژوند سخت نشي تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنۍ ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري ازادۍ ته لاسرسی نه لري په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دی خو د دغه سی واقعیتونو په بنیاد باندې د دغه سی واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پریکړه کوي او داسې یو تصمیم نشي دا واقعا ډیره دردونکې ده ډیره خوشنونکې ده خو هیله ده چې په دغه سی پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي دا د نوی وازی د راتشو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی لکه څنګه چې سیفیشه وته اشاره وکړه دا د نور افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا پټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی دلته کوم ثبات موجودو کوم د میشتیدنې کوم ډاټ موجودو دغه څه پریکړې چې په اروپای اتحاد کې رامنځته کیږي د اروپای اتحاد په یو غړي هیواد کې رامنځته کیږي تابن د نورو کډوالو د ژوند لپاره د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یو برخه ده نو دا پریکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خوشینون کړه
بله مننه ښاغلی آصفي څه فکر کوي په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا څلور نیم لکه افغانان دي کم زیات او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي په ډیرو سختیو باندې زحمتونه یې ګاللي دي او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلي وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لوی برخه درسونه وایي په هاوس بولډنګ یا هغه تخصصي او مسلکی موسسه چې دي تحصیلي په غو کې مصروفه دي کارونه کوي په رستورانتو کې کار کوي یا خپل روزمره ژوند چلولای شي او خپل کورونو سره ډیر زیات مرسته کوي د غزوانان دغه سپریکړي چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کې یو دال لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو کې کړ دي دا په څومره اندازه باندې د هغو افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه خلک دي بې ګناه دي هغه ځوان افغانانو کار کوي او د ټولنې د خوالي لپاره خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې
څنګه چې ما مخکې څنګه زه سبا دا ونه وکړم تاسو نه دا یو منفي او بات اغیز کوي د هغه افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په المان کې په سولایز فضا کې ژوند کوي او د المانانو ترمنس په سولایز فضا کې ژوند کوي په ټولنه کې مدغم شوی درس وايي مالیه ورکوي او یو څه زیات یو شمیر زیات کسان کار کوي تو بیلګې د لشتون لري مثلا په وروستیو څو میاشتو کې کې یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي ډیر په سختۍ یو کچېرې ولیکل شي او ویل شي چې مونږ افغانان یو زدا چې کور غاړمه بیا تا ته ډیر په اسانۍ د رات ځواب درځي وجه همدا ده چې تاسو باندې د ټول افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعاع او تر پښتنې لاندې دی چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا ښه خلک نه دي. همداسې که چیرې غواړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي په وروستیو وختونو کې ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي، او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو له خانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې، نو دا په نور افغانانو باندې ډېر منفي اغېز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په غذای کې درس ورکم په ښوونځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زالته قبول شوم، د دولسو ازموینو نه وروسته ډېر په سختۍ چې څو ضمانتونه المانانو راته وکړل. همداسې څو وخت مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ. آخر دوه المانانو زما ضمانت وکړ چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي، او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې یا مثلا په ښوونځي کې په پانتون کې په نورو غونډو کې په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعاع او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. نو دا په داسې توګه دا وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمنی خو په دې ډیر مشهور دی چې ډیر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډیر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډیر وخت نیسي دي ځینو قضیو په حل کې یا په مخته وړلو کې، دا ته مراحل ډیر زیات وخت نیسي. دغه سي په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغه سي ذهنیت موجود دی، له چارواکو سره له دولتونو سره په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی د کیسونو لاپسې ځنډیږي، او په لوی لاس دغه دی قضیو زرن تلار برابرېږي، د قضیو ردیدو تلار برابرېږي، اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثره کېږي له دغه مسلې؟
څومره په دې ورسې کې ځوانان سره پاډیک کیو، متاسفانه د اکثر ځوانانو کې څومره رات شوې دي، او اکثر یې د دې منتظر دي چې یا له دغه هیواد اوزي یو بل هیواد تلار شي، یا خصوصا برېټانیا تلار شي، پاس شکل شي له المان ځان نوباسي. زموږ معلوماتداري چې په ورستیو کې کله چې د افغانانو لخوا د المان په بیلابیلو ښارونو کې جرمي پیښې رامنځته شوې، په دې کې افغانان ښکېل وګڼل شول، او متاسفانه د المان رسنیو دې ته ډېره هوا ورکړه، دې ته ډېر پوښښ ورکړه، ځکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي، له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې، او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړ د شهرت لپاره، او یا هم د په ټول نه کې د ډېر د لیدونکو د پیدا کولو لپاره ډېر منفي پوښښ یې وته ورکړو. دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو، او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان نه چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی، دوی کیس ورکړی دی، د دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي، ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي، د اکثریت منفي نتایج راغلي، اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم، په فیسبوک کې پوسټ وکړ چې په 4:30 بجې موږ یو خپرونه لرو، او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه غوښتنه یا کوم سوند سره تاسو مخه سي کولای شئ راته دلته وایست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسېږو، یا شل کسه په دې هایم کې اوسېږو، له موږ نه یو کس قبول شوی دی، دانونس ټول رد شوي دي، یا نه کسه قبول شوي دي، او لس اته ټول رد شوي دي. نو طبعا روسیو پیښو، روسیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې د افغانانو د سر ټکو په توګه یادېدلو، د ټول اکثره خبرونو محتوا او خبرونو موضوعات افغانان جوړیدل، د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولې ده، د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتله ډیر دیږي، د خپل د اداري کارو خودونه کوي چې د پیداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبعیض رامنځته شوی دی، هم منفي ګرایي رامنځته شوې ده، هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی. نو د دې ټولو منشا چې بیا هم ذکر کوو، هماغه د افغانانو جرمي قضیې دي او دې ته وړل بڼه کتل کېږي، او دغه جرمي قضیې باعث دي شوي دي چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي، خلکو ته د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي. نو د آلمان دولت د همدغو قضیو نه په استفادې سره، د همدغو جرمي پیښو نه په استفادې سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي، هم ځنډیږي هم ردیږي.
مننه آصفی صاحب، په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته؟ څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي، خصوصا هغه ځوانان چې له سلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي، اکثر چې کله یې کیسونه ردیږي، یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا دا د کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي؟ څه فکر کوي عوامل څه دي او څه رقم مختزي دي مسله کې؟
ستانکسی صاحب، کله چې جمهوریت لمنځه لاړو، سقوط یې وکړ په 2021 کال پس د اګست څخه، هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي، یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې، دوی په ډېر پاسانۍ قبلېدل. په لومړیو میاشتو کې په 2022 کې هم همدا مسله وه، تر 2023 پورې. اما د وروستیو دوو کلونو کې، په ځانګړي توګه په وروستیو میاشتو کې، اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کیږي چې ګویا زه دلته راغلی یم، زه باید ومنل شم، ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده، په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ، جمهوریت سقوط. اوس دوی وایي چې نه، دا مسائل مفتوازی دي، دا مسائل ټول په دې باندې پوهیږي، څنګه تاسو شخصي ستونزه لرئ، شخصي آیا تهدید شوی یاستئ که نه یاستئ، آیا تاسو هلته څه کاروئ، شخصي موږ ته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې وه. اوس دغه دلیل دوی ته راوړي، اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا داسې حالات دي، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ټولنیز وضعیت ښه نه دی، مکتبونه بسته دي، کار زمینه نشته، امنیتي وضعیت ښه نه دی، هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادي ورته ګوري، فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته څه مشکل دې درلودله او څنګه باید هلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي. په دې وروستیو میاشتو کې اکثر افغانان چې رد شوي دي، د دوی ټولو دوسیې او ادعا همدا وه چې په افغانستان موږ راغلي یو، ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی. دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي او وایي چې نه، ته باید شخصي موږ ته ثابته کړې چې څنګه موږ ستا کیس قبول کړو، څنګه ته باید دلته قبول شي، آیا ته هغلته څه کاروي، څه ستونزه لرې د حاکمې ډلې سره، حاکمه ډله یې تا سره څه ستونزه لري. دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي اوس ماتې نظره دا صرف یوه بهانه ده، دوی بهانه جوی کوي، دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چاته د رد ځواب ورکړي، او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید څوک چې راځي له دغه هیوادونو څخه منفي ځواب اخلي. همدا چې ولیکل شي چې دا د افغانستان دی، زه کله کله شک کوم او په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې څنګه تړل شي او ووایي چې ناراضه کوي، بس موږ د افغانستان د حاکمې ډلې سره خبرې اترې روانې کړي دي، نور کسان چې دلې ردی اخیسته ده او قبول شوی دی هغه هم مونږ لیکو. او دوی پمدا دوی وازنه هدف هم داري چې دغه بهانه نور د مزه لاړه شي، دوی غاړي چې د حاکم ډلې سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري، او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه په رسمیت وپیژندي، او ټول دغه سفارتونه او کنسولګریان چې د افغانستان مربوط دي، په افغانستان د افغانستان دي، دا ټول غوي ته ورکي او دا روابط عادي شي، وضعیت نورمال وخی، او بیا نور ته وایي چې اوس خاص نورمال دي، نو ماته مختدا سما وایي چې اوس وضعیت افغانستان کې څنګه دی، که کیس لري نور شخصي مسائل او نور جزئیات مختلف اوري.
مننه کوم آصفی صاحب، البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ، موږ زینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې سره خبرې وکړي، تلاش کوو چې هغوی را پیدا کړو په اروپایي وادو کې، خصوصا اتریش کې چې نن یو افغان ډیپورت کړی دی، همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم. اوس به یو لنډه دمه واخلو، وروسته تر دمه بیا خبرې کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزې لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
پاتون سپ ترغو چې هغه افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړې د لغوي سره تماس برقراریږي غواړم دا مسله مو پوښتم چې څومره په مقایسوي شکل باندې مکواله شو د افغانانو د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو مقایسه کو چې لغوي سره چلند سره رقم دی آصف پاول کې ویل چې د افغانانو په ارتباط دا مسله ډیره ده مګر ک د سوریه ایران ترکیه او ځینو افریقایي وادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو لغوي سره څنګه چلند کیږي او د هغه په ارتباط سوې جرمنان
اسوبیسه ما وړاندې مې اوسې اشاره ورته وکړه متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهن سازي داسې وشو چې اوس دا هیڅ تحقیق او هیڅ پرتلې ته نشو وړاندې کېدلی نه دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې باس نه کوي لکه چې ځینې جرمي قضیې وشوې په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هیڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشو متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو او د افغانانو په توسط باندې وشوې دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې خصوصا په آلمان کې د دوی ایمیج ډېر خراب کړ د پرتلنې پاره کډومره هغه فقط یو مثال ورکم هغه د سوریه مثال تیر کال چې سوریه کې نوې حکومت رامنځته شو تیر حکومت وو پرځیدو کومډاله چې حاکم شو دلته دا پښتنه راپورته شو خصوصا پالمانانو کې دا باسونه راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاد شو یا سوریه کې نوې حکومت رامنځته شو سوریه کې خلک خوشاله دي باید سوریان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي د آلمان دولت رسمن یان کوچه هر هغه څوک چې دا طلب خپل خاورې ته ځي مونږ یې مخ نه شنو ولې اولی څوک چې دلته مدغم شوی دی د ټولنې برخه ګرځېدل دی دلته کار کوي دلته ژوند روان کړی دی دوی اختیار لري چې پاتې شي دوی د آلمان د ټولنې برخه دا او ک برخه نه پراتونګي کې فرصتونه شته او د فرصتونو د استفاده وکړي د آلمان د ټولنې برخه به وګرځي یعنی دا یو واضح مثال لکه نور مونږه د نور هیوادونو وګړي وسره پرتلنه کوي عرب او یا نور ترکان خودلته ځینې ولې د غوي قضیه لاوانن سره فرق لري غوي بیل تر ډیره د غوي قضیه سوداګریزي دی او تجارتي دی د غوي قضیه غو خاني قضیه نه دی چې په خپله د تیرون خلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کوردانو د مسایل نه دلته راتله وسغه قضیه تر ډیره د غوي حل شوی دی خو لوی پرتلنه چې موږ د سوریه او د افغانستان کو چې سوریه کې هم جنگ او جګړونه باندې راتله سوریه نه راتله دلته په افغانستان کې هم جنگي حالت داعش او نور وسلواله ډلې په افغانستان کې بریدونه کول خلک یې ورشل خلک ته تنګ شو په اروپا کې اکثره کې څو نوډانې شوې دي یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د زینو پیخو یا د دوی د وژنو د غوښنو لامل دوی کې څو نوډانې کړې دي او سوریه هم ورته مثال در سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي د حکومت او د مخالفین ترمنځ وسلواله نښتی ویل ته د شاکه مو خلکو چې کډوالی کوله چا بویل چې ز لګکای ما ز د بل نژاد ما یا ز بل ژبې ما یا ز زما ما سره قومي تعویز کیږي یا ما سره وسلواله من پرې د حکومت من دا قضیل توړانه کېدلی خو تاسو ولیدل ممکن تاسو پرې راپور نه خبره کړی اوسئ تاسو ولیدل چې د آلمان دولت ورته غږ پرې وکړ چې نه که عام ولس یا ځینی خلک دا وایي چې د سوریایان د سوریه له ازادېدو وروسته باید خپل هیواد ته لاړ شي دا سمه نه ده تاسو د آلمان د ټولنې برخه استئ که چا دلته آلماني پاسونه اخسي آلماني پاسپورټونه اخسي هغه د آلمان د پاتې کېدو یا په آلمان کې د اوسېدو خو هغه ټوله لاره پوره کړې برخه پوره کړې ده ولې نور څوک دلته کار کوي ژوند کوي زده کړې کړي اوسي په دې ټولنه کې د خم ادغام وړ وي نو کولای شي پاتې شي اختیاري استئ په خپل خوا خطلې شي کدزې مخمونه نسو او دلته چې پاتې کېږي موږ ته خراغ لاس وي تاسو د آلمان د ټولنې برخه استئ نو دا یو ښکاره مثال دی
بله مننه کوم پاتون صاحب یو اوریدونکو هم لمک سره خبري کوي په دې رابطه باندې البته د ځوان فکر په پروګرام کې په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرم او افغانانو یا هغه چې په جرمونو ککړ پیژندل شوی او هغه چې دوسیه رد شوی دی د استلو مسله څومره جدي ده. مهرباني وکړئ نوم مو اخلي له کوم ځای خبرې کوئ. بله زموږ غا فکر کوم دوی ټلیفون قطع کړ که څه هم چې دوی خپله اکثر غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو، اما متاسفانه دوی خبرې نه کوي. ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر، ځکه چې موږ په راپورونو کې هم کله چې له دوی سره خبرې کولې د نوم د نه اخیستلو خبرې کوله او اکثر له دې ډارېدل چې ګواکې څه جنجال ورته جوړ نه شي. آصفي صاحب تاسو خبریال یاست، ممکن دا ستونزه تاسو ته ډېره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبرې وکړي اما بیرته پښیمانه کیږي. څه فکر کوئ واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایریږي چې ګواکې دوسیې خرابې نه شي یا څه جنجال ورته جوړ نه شي که څنګه؟
دا زم تقریبا شل کاله خبریال پاتې شوم او دا دار کلرم او دې باندې پوهیږم چې اکثره افغانان څاغه کسان چې په افغانستان کې دي لډاره د حاکمې ډلې لډاره اړیکه نشي نیولی، واقعیت نشي ویلی، او څه کسان چې په اروپایي هیوادونو کې دي په کمپونو کې دي او تر اوسه د دوی کیسونه سرنوشت یا راتلونکی معلوم نه دی، دیو نه ځواب نه دی اخیسته، هغوی هم د نوم نه ښودلو په شرط باندې غاړي چې خپل نظر وړاندې کړي. او کله ناکله د دوی دغه ډار هم په ځای دی ستانګزای صاحب. متاسفانه کله ناکله ستونې جوړې شوې دي په تیر کې هم دینو کسانو ته چې خپل نظر ویلې د صحیح عدالته د ډیموکراسۍ د حقیقي د بیان د ازادۍ د حقیقي ولې داسې نه چې سل فیصد ارته دلته حاکم دي او څوک غواړي د هر څه په اړه نظر وړاندې کړي. نو ځینې ځایونو کې حساسیتونه شتون لري، ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکې بابیزه ګڼل کیږي، په ځینو کسانو باندې نیوکې ښنه لګي په ځینو ګوندونو باندې. نو دا دوی ته ستونزې جوړوي او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی. نو که چیرې بیا رښتیا وویل شي، حقایق وویل شي، شاید ځینو ته ستونزې پیدا شي، ځکه تر اوسه دوی قبول شوي نه دي، تر اوسه پورې د دوی راتلونکی معلوم نه دی. او وجه همدا ده چې اکثره مونږ تاسو خصوصا افغانان هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي، دوی هڅه هم داده چې د خپل قلم سره او د خپلې خولې سره پام وکړي تر څو چې سرنوشت یا راتلونکی معلومیږي. ځکه که چیرې داسې څه وایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کیږي افغانستان ته، هلته به ورته ستونزه جوړیږي. او که چیرې دلته مثلا ځینې حقایق وایي بیا به دلته ورته ستونزه جوړیږي یا شاید د رد ځواب واخلي. او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان په نظر کې نیسي، خصوصا ځوانان. او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهیږم.
مننه پاتون صاحب. اوس برا شو ځینو مسایلو ته چې رښتیا پیښیږي هم او که سړی صادقانه ووایي، نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بې پامي کوي په دې مسله کې. مثلا څو وخت مخکې یو اکس راوتی و چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی، جرمني به یا کوم بل ښار کوم بل هیواد د مکمل دی، یو عسکر دریشي اغوستی ده، پلنګي هغه برګه دریشي په ځان کې ده، عسکرو درولی دی، د تلاشي کوي او بیا د اڅولی چې نور داسې کالي وانه غوندي یا فکر کوم کالي لري کړي دي ورباندې. د دې ترڅنګ په اکثرو سټیشنونو کې چې ګوري د غزوانان ولاړ وي، ترڅنګ لویه مسله ده چې دوی د ژبو په زده کړه کې هغه ژبې چې دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلي کوي، په درسونو کې ډیر زیات تلاش نه کوي، هغه چې حداقل لکس منل شوی هم دی، یعنی که پورا نوی منل شوی. ترڅنګ د مسلکي کارونو د زده کړې لپاره دوی زړه نه ښه کوي، بلکې په هماغه ورځنیو کارګري یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونه په هماغه کې اموخته شوي کارونه کوي او د لانګ ټرم یا د اوږدې مودې لپاره دوی فکر نه کوي. دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت د جوړېدو په برخه کې؟
یو څه چې ستانګزی صاحب باید روښانه شي هغه داده چې جرم جرم دی، چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړل شي. دلته د مجرمو یا په جرم کې د ککړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي، که دا زشم که دا بل افغان شي که دا هر افغان شي، دوی ملاتړ نه کوي، ځکه چې همدغه مجرمین دي، همدغه ډلې ټپلې دي، همدغه ورانکاري دي چې دلته د نور افغانانو ژوند تریخ کړی دی او دلته د نور افغانانو په ژوند باندې منفي سیوری غوړولی دی. د دوی امدغه بدمعاشین چې په ډیرو سختو په ډیرو په ډیرو خونکارو بدرنګ ولارو باندې روپاتې ځان را رسولي دي په قرض پورې پلرونو پیسې اخیستي چا په ټیخ خرڅ کړی چا چا د یو چا نه خرڅ کړي دي او چا د میرمنو سره خرڅ کړي او چا د کوم لارو پیسې پیدا کړې په ډیرو سختو لارو روپات راغلي ولې دلته چې راشي پیسې پورته کړي غاړه کې ځنځیرونه واچوي یو ډول بدماشان شروع کې په دلته د سپرین سټیشنونه یا دلته د بانو پونه وي په دې کې یو رقم ګرځي چې د ستابتري رکی باور دی اوس زه د همدغې حالت نه یعنی تر ډیره اوس په خار کې نه ګرځم زه هم چې خدای نه خواسته دوی مونږ ته لاس روانه چي دا شته دا یو یعنی حقیقت دی چې د ټولنه کې موجود دی هر څوک چې جرم کوي د آلمان دولت قوته سزا ورکوي که دا محبس ته لیږي هیڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي نه په دې باندې زړه خوږوي نه د آلمان دولت نه د دې ګیله کوي ځکه چې مجرم باید چې په هره ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواښي د بل انسان ژوند ته خطر پیښوي باید سزا وګوري او د خپلو اعمالو نتیجه ترلاسه کړي دا یو بل مسله د زینو لباسونو دا یا د زینو حرکتونو دا چې دا دلته کېږي متاسفانه ځینې افغانان چې افغانستان راغلي یا ځینې ځوانان چې افغانستان راغلي هغه فکر چې کابل کې د کوڅه ګشتۍ یا د ډلو ټپلو د ازمایښتونو فکر هلته موجود و هغه ډلې ټپلو هغه ډلو ټپلو د ازمایښتونو فکر یې دلته هم له ځان سره راوړی دی چا کاږه په کولونه په سر کړي دي چا د عسکرو دریشیانې اغوستي دي چا یو رقم واسکټونه اغوستي چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلتور د دې ټولنې له لباس سره هیڅ اړخ نه لګي باور مو وشه چې دغه څه خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګر مونږ پرې شرمېږو نو ته څه فکر کوې دا اروپایي چې دغه څه خلکو ته ګوري په دې لباس کې په دې شکل کې نو دوی به څه فکر کوي نو تعبیر چې همدغه ډلې ټپلې همدغه اشخاص باعث دي شوي چې د شریف افغانانو د بې هزار افغانانو یا د واقعا د دلته دغه د ځینو پیښونه یا د ځینو هلته د واقعاتو نه راغلو افغانانو په ژوند یې منفي تاثیر کړی دلته دغه ډلو ټپلو دغه ځوانانو د نورو افغانانو ژوند لږ خطر سره مخ کړی د نورو افغانانو ژوند یې یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړی تاسو مامړانې ورته اشاره وکړه په خپله اسیفي صاحب هم په خپلو لومړنیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند یې منفي تاثیر کړی نو د همدغه ډلې ټپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زموږ په ژوند منفي تاثیر کړی دی زموږ ژوند همدغه ډلو ټپلو همدغو اشخاصو همدغو بازاري لګښتو زموږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی زما ژوند زه همدا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر هم نشم چې داسې نه چې دغه دوه ډلې سره یا دوه درې کسه چې دغسې د نمایشي جامې اغوستي یا نمایشي حرکتونه کوي یا ځنځیرونه غاړو کې اچولي او رقم لاسونو کې پټی دو سره ونخلی او چاپه واچول شي خو زه وي دام افغان دی دلته به خو نه خو نه پیژندل کېږي خدای نه خصه زمونږ په لمنه کوم داغونه لګېږي مونږ د وچو له کبل لامده ونه سوځېږي یعنې تر ډېره خلک زه نخه کوي چې حتی لوی بازارونو ته اوس لکه پخوا چې په ډاډه زړه بازارونو ته وتل د دغو اشخاصو له لاسه بازار ته ووځي نو زمونږ هیله دا ده زمونږ له کورنیو نه هیله دا ده زمونږ غږ په افغانستان کې فامیلونه اوري تاسو چې دلته اولاد اروپا ته د یا د زده کړو یا د کار لپاره رالېږي لږ تر لږه هلته کور کې وتلی شي دا زوی زه هلته لېږم چې دې نه بلته څه جوړېږي ستاسو کومې پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوي دي دا هلته تا ته بېرته ګټي که نه دا تا ته هلته ګلان کوي ته باید لږ تر لږه د دغه زوی نه عمل ته یې وارزونه وکړي خپله دغه اولاد هلته وارزوه چې دا اولاد زه له دغې ټولنې یوې بلې اهلي ټولنې ته لېږم یوې بلې داسې ټولنې ته لېږم چې هلته هر څه تر دغې ټولنې متفاوت دي هلته د هر څه تلل کېږي هلته د هر څه پوښتنه کېږي هلته ذره ذره تاسو سره حساب کېږي زه دا زوی دا اولاد هلته لېږم دا ماته هلته څه راوړي آیا د دې کوم څه مصرف چې زه پرې کوم کومې پیسې چې زه پرې مصرفوم دا بېرته ماته ګټلی شي دا بېرته
یا انروف ورد ګهالتن بټه وارتن زی انن مومنت
پاتون سیب ټلیفون مصروف شو البته آصفی صاحب په لاین کې وی آصفی صاحب سره هم دغه بحث ته ادامه ورکو آصفی صاحب هم دغه مسله د تاسو نه نظر هم غواړو شار بو چې البته په لاندو ټکو کې کراته وای چې وخت هم کمیږي آخري بحث ته بیا ورشو چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه سیزوانو افغانانو په آلمان کې یا په فرانسه کې په پاریس کې ډیر زیات جنگونه کیږي د دوی ترمنځ البته راپورونه دي چې په زینو سیمو کې
ځینې افغان ځوانان د سیګریټو په قاچاق باندې دوی بوختي او لیو بل سره ډیر جنجالونه کوي، د پیسو په سر لیو بل سره جنگونه کړي دي، وژنې کوي، په چاقوګانو یو بل وهي. دغه یو حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د یو ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو او افغان ځوانانو په رابطه؟
څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، متاسفانه دا کارونه شوي دي او په تېرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغه پیښو کې لاس درلود او دا د تاسف ځای دی. زه واقعا شرمېږم کله چې دغه مسایل د آلمان په میډیا مطبوعات کې راځي او پرې خبرې کېږي. زه خپله کله کله چې ځینو لویو ښارونو ته ځم لکه برلین، فرانکفورت، هامبورګ یا نورو ښارونو ته، په دغه هوبانوفو کې یا سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم، د دوی هغه لباس، د دوی کردار، رفتار، گفتار ګورم، اورم، شرمېږم چې وایم زه د افغانستان یم. یعنی دا کسان باید زر تر زره دیپور شي او دا کسان د دوه کسانو ځای اروپا نه ده. دا کسان راغلي دي چې دلته جرم وکړي، دلته جنایت وکړي او دلته متاسفانه هر دوی داسې فکر کړی چې دا افغانستان دی او څوک به د موږ نه پوښتنه نه کوي. اما برعکس دلته څنګه چې پاتون ته یادونه وکړه، دلته د هر څه نه دلی پوښتنه کېږي. موږ باید خپل کردار، گفتار، رفتار، پندار باید سم کړو. موږ باید په ټولنه کې مدغم شو. مونږ دلته نه یو راغلی چې خلکو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې خدای ما کې جنسي تیرای وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې په مغازو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې غلا وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې چاقو کشي وکړو یا په نورو ته په بد سترګه وګورو. او دین افغانان دي د دوی کالی اغوستل که تاسو وګورئ، د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په دینو ځایونو کې، تاسو به وایئ چې اصلا په افغانستان کې د ځینې کسان دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي. ځینې کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي، ځینې کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي. ځینې کسان چې مثلا مظاهرې کوي، د دوی هغه مظاهرې انساني بڼه نه لري متاسفانه، په هغې کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. په مکتبونو کې مثلا ځینې پېښې رامنځته شوې چې د دوی هغه برخورد، کردار، رفتار، حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي د افغانستان څخه راغلي دي، مکتبونو کې ستونزې دوی لري، ژبه یې نه زده کېږي او برعکس د دوی هغه بیا تاوتریخوالي ته لاس اچوي. او دا واقعیتونه دي. هېڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي. دا کسان باید دیپور شي. ولی زما تشویش هم دا دی چې په لامده او وچ ټول یو ځای ونسوځيږي. زه خپله شخصا په دغه آلمان کې ستانګزای صاحب کله چې د آلمانانو سره په اړیکه کې هم د احساس د راحتۍ احساس کوم، د آرامش احساس کوم. اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم، د هغو سره چې نه غواړم اړیکه ونیسم، د هغو نه فاصله اخلم او د هغو نه واټن اخلم، ځکه زه پوهېږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غواړي درس وایي، یو ځای ته ورسېږي، کار وکړي او یو ښه بېلګه، یو ښه مثال، یو ښه الګو اوسي نورو ته، دغه ډل افغانان هم نه غواړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي، تخریب کوي او یا په یو ډول باندې غاړي چې هغه بدنامه کړي یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوي وکړي. نو دا د تاسف ځای دی. متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنۍ دنده ده، مور او پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي او خپل زوی ته یې دا نه دي ویلي چې په اروپا کې څرقه مرستکار، کردار، گفتار او پندار ولري. هلته باید درس ووایي، دلته باید ژبه زده کړي، دلته باید کار وکړي او دلته پایس د یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي. دا چې موږ په کومه ډله پورې تعلق لري، په کوم ګوند پورې تعلق لرو، څه ایدیالوژي لرو، څه فکر لرو، دا ټول افغانستان کې پرېږده او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوي فکر سره پیلوي، د نوي پلان سره پیلوي او کوښښ وکړه چې نور هم ومني او دا توقع هم ولري که چیرې ته سم اوسي، مثبت فکر ولري، مثبت پلان ولري، ستا گفتار، کردار، پندار او رفتار سم وي، پایس د یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کېږي. ادغام یو طرفه لاره نه ده چې موږ له نور څخه توقع وکړو. ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي، ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځې، ته هم کوښښ کوي چې ځان مدغمه کړې. نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکی ولرو، باید دلته ژبه زده کړو، درس ووایو، جرم ونه کړو، پایس د یو انسان له نورو انسانانو سره په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. دا بدماشي، دا چاقو کشي او دا کارونه چې اوس کوو، متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راوتې، دا کارونه باید نور ونه شي او دا کسان ته باید سزا ورکړ شي. دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپور شي، یا په مستقیم با ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې، ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټول افغانان ګرځي. هیڅ افغان بلاري چې دا افغان په آلمان کې یا په فرانسې کې یا په اتریش کې اوسېږي او لا زیات وخت غوته ورکړ شي.
بله مننه کوم اسفي صاحب. پاتون صاحب د تاسو اخري خبره به هم وورو، بیا به خدای پامانه وکړه.
زما خبر خو تقریبا یو څه سپیس هم تکمیل را خوځم. بیا هم زما غوښتنه له فامیلونو نه ده چې خپل بچی چې اروپا ته رالیږئ، لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسو یو انساني ټولنې ته ځئ، تاسو باید انسانان هلته جوړ شي. زه لکه څنګه چې سپیس ویل باور دی وشه، یعنی ما له ډیرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده. ما له ډیرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغه ټولنې برخه نه جوړیږي، دا نن دی که سبا دی په یو 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 جرم یو 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 څه کې ککړیږي، له هغوی نه ما فاصله نیولې ده. بدبختانه څه چې کوم فکر چې اکثریت ځینو افغانانو سره، یعنی ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پیچکار شو، هغه ډلې ټپلې د دغه د 2020 کال د روسي بدلون نه راوروسته تر ډیره په اروپا رامات شوې دي. دوی له هماغو ځوانانو نه دلته هم د هماغه هاهو استفاده کوي. موږ ګورو چې تر ډیره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اخطار لیږل کیږي چې دا کدا غږ د اروپאי پولیس ته ورسیږي، نو دغه غږ دغه ویډیو په اساس باندې دغه ځوان نیول کیږي. دا یو جرم دی، د یو چا ژوند تهدید کړی دی، یو چا ته مستقیما ګواښ کړی دی. خو ولې دا په دې نه پیږي؟ د سره ماغه د کابل فکر دی، د سره ماغه د افغانستان فکر دی، تر هغه لږه ماغه فکر دلته پیچکاری کوي. نو یو خبره چې مخکې هم واځي کړه، وسم واځي په خارای ویم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه، هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړي دغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي، دغه ملاتړ نه کوي، هغه دلته نه خوښي. هر یو دا هیله لري. ما تاسو وړاندې ویل چې ما له خلکو نه پوښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده. اکثریت راته دا هم لیکلي وو چې دوی باید زر تر زر دغه ټولنه نه ولسل شي. دا ټولنه انساني ټولنه ده، دلته باید موږ ژوند ته پرېښودل شو، دلته باید موږ د دغه خلکو په منځ کې او تاسو کې وشي. هغه څوک چې د دغه ټولنه سره د ادغام وړ نه وي، د دغه ټولنه د ژوند له ارزښتونو سره برابر نه وي، نو که دا جرم کوي او دلته د نورو خلکو ژوند ګواښي، که د دې ټولنه نه ولسل شي، ډیپورټ شي، څوک پرې نه خپه کیږي. خو هیله مو ده چې اصلاح رامنځته شي. هر څوک چې په دغه فکر راغلی، دغه فکر هم دا اوس هغه ځوان په ذهن کې، هیله مداره دا فکرونه له ذهن نه وباسي، ځان اصلاح کوي، دغه ټولنې برخه وګرځي. لومړی خبره خو دا ده چې زده کړه وکړي، فرصتونه استفاده وکړي. پخوا به خلکو کوشش کوو چې زوی اولاد یو ځای ته برس ته ولېږي چې هغه په خارج کې لوړې زده کړې وکړي، نیمه لوړې زده کړې وکړي. تاسو دلته راغلي چې ټول فرصتونه په مخ کې پراته دي، استفاده نه کوئ، یا په قمارخانو ګرځئ، یا په شرابخانو ګرځئ، یا په شپیل حالونو ګرځئ، یا په نورو لوچکیو پسې ګرځئ. نو راتلونکی ستاسو ته د راتلونکي تمه څه چې خپل کورنۍ در تمه ونه لرو، د المان دولت په تاسو حساب کې، د اروپا هیوادونو په تاسو حساب کې، هیله دا ده چې اصلاح رامنځته شي. ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي، ژبه زده کړي، له فرصتونو ګټه واخلي، کار وکړي، خپل راتلونکي خپل جوړ کړي. که نه په دغه ټولنه کې دي، د نور افغانانو د ژوند د ګواښلو سره دا بهتره ده چې دوی له دغه ټولنه وایستل شي.
صحیح ډیره مننه کوم ښاغلی شکر الله پاتون او ښاغلی خوشاله سفی چې په دغه پروګرام کې مرا سره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې دغه پروګرام مو واورید. البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه یې کړي دي، او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړو. کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ.
کدی د سمې او کدغره خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن ترا شم مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا بڑھ کلی دی سلاوائے دا پسرلی ستا نفس خکلی دی خیر دے دبل چان پخت ناوکا زما بریتنا ستا بان خکلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے پان دیکھنے سنگین ناستن استنے والا زڑن سمپورے را پورے اوزی ستا غشی غشی غنے غنے والا زڑن سمپورے را پورے اوزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے چد جوند شرو شورا تنشم ستا دو بڑو دغنش بول لٹو زچد زان سر دزڑپ جنشم ستا دو بڑو دغنش بول لٹو جز مازل اوستا بانشی دوال جوڑشی جز مازل اوستا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشی نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے دزمکے اسمانو نو خکلا تا تے دستر گے دا جانان جوڑ اکڑے مجھ ٹول جہان دا خائستو نو خکلا تا تے دستر گے دا جانان جوڑ اکڑے سوچے دان منی منکر دی پزڑ کافر دی سوچے دان منی منکر دی پزڑ کافر دی غوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا غوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا دخو نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے ¶¶ نظر د خمارونو نزار خو یو کلا در تکوم خولیا ستا د موجونو د سندونو نزار د یو ستم د خبروم خولیا سترگ دی ندی ابا سنده زلط سنگین ده سترگ دی ندی ابا سنده زلط سنگین ده تا کسی آل ده تن دی مرینا خورو لزینا لگ سیال دتن دمرنا خارو لزینا خنڑوستر گو میر منے پاڑ دے گنے خنڑوستر گو میر منے پاڑ دے گنے ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا.